د غرمې دولس بجې شوې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې سات په خبرونه کې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته بیل شوې ده، خو سمدستي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته مو له ملګرو ملتو د ولسمشر اشرف غني له غوښتنې خبرو. خبرونه جان قالی کوزه اوروي.
هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې وسلوال وژل شوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري، او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبی ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبی ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا لوکوزی ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی لوکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبی ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو امنیتي کسانو سره له نښتې وروسته له سیمې څخه تښتې ته اړ شول. د الوکوزی په خبره اوس د اوبی ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلی غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط سرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی سرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپل وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بیلابیلو سیمو اقلیم پکې ورزول شي. ډاکټر سرګند په اوهایو ایالت کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د ده د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي وژل شوي. د پکتیکا ولایت د والی ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته وویل د عربان د خوشامند ولسوالۍ په معروف خیلو سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شول.
خوشامند ولسوالۍ د معروف خیلو په سیمه کې دیرش تنه عرب ماین جوړونکي په دوه موټرو کې معروف خیلو سیمه ته خلینار سیمه ته روان او د ائتلافي ځواکونو خواته وژل شوي.
خاغلی افغان د هم ویل په یو بل برید کې چې په یوسف خیل ورسوالۍ کې وشو دوه وسلوال طالبان پکې وژل شوې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو راي. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زی پی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو په اړه په مستقیم ډول په اسرائیلو په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی. یو ایرانی استازي دولتي تلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطیني هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیلو جنگي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی و او ډزې ورباندې کړې وې. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوې او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14 پیخه یو شمیر بهرنۍ ژورنالیستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلو ته قرباني حمله کړې وه. پاکستان د پنځشنبې په ورځ په هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغې خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهرولا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووزي. سیف د چلډرن موسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عمل یې په کلکه غندلی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه موسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دې موسسې تل له سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستاني ډاکټر شکیل افریدي د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15مه ختم شوی. د سوری پوځ او متحدو ځواکونو په جنوبي ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلي. د سوری د بشري حقونو څارونکو ډله وایي وسلوال د الطهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شر شوي. د زیاته کړه سوری د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځمه پورس په نیویارک تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک تورنیږي. نه ویشکلن حقمل زاکروف د بوکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یو تروریستي ډلې ته د موادو برابرول په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتباع دي او د احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبع ده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپېژندل شي زاکروف ممکن تر 150 کال پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بې ګنادي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجلې پروګرام کې فرهنګي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د دې مجلې پاڼې راواړو د ولسمشر غني غوښتنې ته به مخه کړو. د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو په کاري سیستم کې د شفافیت تر رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اشرف غني له دغو ادارو وغوښتل چې پر خپلو خدماتي شیوو له سره غور وکړي. اشرف غني دا غوښتنې پرون په ارګ کې د ملګرو ملتو د ادارو له مسؤلانو او استازو سره په غونډه کې وکړې. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو د کار د څرنګوالي د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې اړه اسمت څارمن راپور لري.
د افغانستان ولسمشر په هیواد کې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او ارګانونو د فعالیت او موثریت پر څرنګوالي غور وکړ. محمد اشرف غني پرون په دې اړه په یو غونډه کې وویل د افغانستان په مهمو شارونو کې د ملګرو ملتو د هبیتات دفتر په همکارۍ یو نظر پوښتنه وشي څو د حکومتي او غیر حکومتي ارګانونو د فعالیتونو او پروژو په باب د افغانانو نظرونه څرګند شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په دې غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام یونیسف د روغتیا د نړیوالې ادارې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ نړیوال خوراکي پروګرام د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې او د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤلانو او استاسو ګډون کړی و. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غني وویل په افغانستان کې د ملګرو ملتو مربوطې ادارې باید په خپل کاري سیستم کې شفافیت راولي، تکراری پروګرامونه پای ته ورسوي او په خپلو ادارو کې د افغانانو د ګمارلو بهیر چټک کاندي. د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتو له ادارو همداراز وغوښتل چې د شفافیت او محاسبې د زیاتولو په هدف د یو میکانیزم پر جوړولو کار وکړي. ځینې کارپوهان وایي همغه راز چې په حکومت کې فساد زیات دی، بهرنۍ موسسې هم په پراخ فساد کې ښکېلې دي. دوی د مثال په ډول په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سرمفتش جان سوبکو راپورونه یادوي چې د متحدو ایالاتونو د سلګونو میلیون ډالرو د ضایع کېدو جزئیات یې پکې څرګند کړي دي. د افغانستان د فواید عامې وزارت په خوانی مرسیال ولی محمد رسولی چې له ځینو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی د ملګرو ملتو د بهرنیو مؤسسو په کار کې د شفافیت لپاره یو طرز العمل ضروری بولي.
یو احکام جوړ شي، یو مقرر شي چې شفافیت څنګه به چاته باید دغش وپسې ووایي، چاته باید وپسې ووایي او د دې تدابیر څنګه دي که شفاف نه دي. یو مثال لرو په افغانستان کې شته چې شفافیت پکې نه دي او اوس چې موږ شفافیت پسې ګرځو هم پروژه ختم شوې دي، هم متخصص نه دي او کله کله هم اصلا بخي ورځ دي.
د د ارګ د خبر پانی پر اساس ولسمشر غنی د ملګرو ملتو له ادارو غوښتي چې افغانانو ته د مسؤلیتونو او تخصص انتقال په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی دیدم منی، ندیم منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې د ازادۍ رادیوي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د اکاډمیسیان سلیمان لایق له وروستیو ادبي فعالیتونو خبرېږو. لیکوال او شاعر اغلې شاګله ګلزاده په نیمروز کې د خپلو دوو فرنګي ټولنو په باره کې خبرې کوي.
جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخوانی دودونو تاثیر لري که نه لري.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو، خو په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د غبرګولی د میاشتې په نولسمه د عامه افکارو په رهبرۍ کې د رسنیو د رول تر عنوان لاندې په کابل کې کنفرانس جوړ کړ. د باختر اژانس د خبر له مخې د دغه کنفرانس د پرانیستې په مراسمو کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال خبرې وکړې او وی ویل موږ باید داسې لارې چارې بیان کړو چې رسنۍ د ملي هویت د ساتنې په برخه کې خپل رسالت په پام کې ونیسي او خپلې خپرونې داسې عیارې کړي چې عامه ذهنونه مخشوش نکړي. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالیه او د ګرځندوی موین زردشت شمس خبرې وکړې. وی ویل د ټولنې په رهبرۍ کې د رسنوي رول جوت دی. دولتي او غیر دولتي رسنۍ باید له پخوا زیات ملي ګټو ته توجه وکړي او داسې پروګرامونه او مضمونونه خپاره نه کړي چې د نظام د کمزورتیا سبب سي. زردشت شمس څرګنده کړه چې د رسنیو او پتیره بیا د خصوصي رسنیو خوندان او کارکونکي باید د ملي ګټو د ساتنې په خاطر خپل خبرونه ته لازمه پاملرنه وکړي. په غزنی کې د کلیوال ادبی ملګری ټولنې د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون په درنښت غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د پکتیا او پکتیکا ولایتونو فرهنګیانو هم برخه اخیستې وه او د استاد ازمون پر فرهنګي فعالیتونو هر اړخیز بحث وسو. د کلیوال ادبی ملګری غړي حبیب الرحمن تاثیر د فولکلور په برخه کې د شاغلی ازمون هڅې د قدر وړ وبللې. یاد دی چې شاغلی ازمون تر اوسه شاوخوا دروش پېته کتاب او غنی سفرنامه چاپ کړی دي او 15 نور کتابونه ناچاپ دي. په لندن کې برېټانیا میشتو لیکوالو د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولمل شنواری د لندو کیسو ارزونه وکړه. د شاغلی سولمل 50 میلیونه نومي کتاب په انګریزي، دری، هندي، سلواکي او اردو ژبو ژباړل شوی دی. د کتاب ډیر کیسې د افغان میرمنو ژوند، جګړه، رواجونه او تاریخ انځوروي.
په دا وروستو کې ناشرانو د کتابونو نندارتونونو ته توجه ډیره کړې ده. په تیرو دوو میاشتو کې د کابل په ښار کې شاوخوا لس تر نندارتونونه جوړ شوي چې په مختلفو ژبو کتابونه خرڅ ته پکې ایښي وو. خو زموږ د همکار بارکوال میاخیل په وینا د بلوچستان ایالت په کوټه ښار کې د لومړي ځل لپاره د کتابونو نندارتون پرانستل شوی دی. میاخیل نندارتون ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
کتابونه دریابونه دی خود جنگ دار او تره چپو لخلکو د کتابونو د سمندرونو لطاله د ودی او خوشحالی د غمیو د رایستلو فرصت هم اخیستی دی. د نارام و بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټی په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه سوې چې هر څوک پکې د خپلې خوښې کتابونه په ارزانه بیه اخلي. د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه شته ډېر په ارزان بیه باندې، او دا یو خدمت دی د معاشرې چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی یو توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته دا کتاب میله دلته لګیږي.
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه، او وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپلې خوښې کتابونه وکتل. ښاغلی اقبال راته وویل چې که غواړو په ټولنه کې مو د کتاب لوستلو مینه زیاته سي، دا ډول کتابي میلې باید هر ځای جوړې سي.
په کوټه کې دا شیان نه و، نن دلته دا پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده چې دلته یو هفته یو لس ورځ به دا دلته وي. د هغې پسته ما دوی دعوت ورکړم هلته راسي. هلته په یونیورسټي افغانستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر القوان دي، لس زره القوان دي. دا پرېږدي چې دا القوان دا وګوري، کم کتابونه چې دوی خوښ و هغه به دوی رانیسي. چې یو ایگزیبیشن کې لس زره مثال تور خلک رالی په یو هفته کې لس ورځ کې، دا ډېر لوی کامیابي ده. زما یقین دی چې نن اول ورځ دی، سبا به ډېره خلک به راسي. دا رنګه کتابي میلې دا په تسلسل باید چې په هغه باندې وسي. نن سوي دي، اختر آباد بیا دی وسي. زه خو وایم په جنار روډ باندې دی ولګي دکانونو کې پرته کتابونه شوق ورځي. ته په نمایش کې دا ایگزیبیشن وکړه او بیا ته وګوره د رزل پسند.
په کتابي میله کې د عامو خلکو غوندې لیکوالو هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د کوټې د نوي کلي په کالج کې د بلوچي ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي: کتاب یوازینی شی دی چې خلک له تشدد راګرځولی سي. وایي: تر ډوډۍ وروسته هر انسان کتاب ته زیاته اړتیا لري.
دغه رنګه هڅې چې دي او دا کتابي میلې چې دي، دغه د یو ښه ټولنې، د یو خوشحاله ټولنې، د یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنې لپاره دغه کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډېر ضروري ده. او دغه میلې په کار دي چې وسي او ځوانان د کتاب او خاطر امرجس. هغه ټولنې چې د کتاب سره تړلې دي، هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډېر غټ ضرورت دی. زه خو دا وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت و کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاته دی، خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي: د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډېر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعې کتابو سره یو ملګرتیا ډېر زیات دی. یو مطالعې ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله یو داسې ماحول دی چې دوست دا ځای کې محسوس کېږي چې اوس د کتابو سره یو داسې ملګرتیا لرو. دا ملګرتیا چې زیات سي، زما خیال دی چې ستا کاري به زیات سي، کتابو مارکیټ به زیات سي. زه خو تایم چې دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلف طریقه ده. پر ملګرتیا، محبت، دوستی، سچای د ګرد راز چې دی دا کتابو کې دی.
کتابي میلې ته محصلین هم راتلل، او د نصاب د کتابونو تر څنګ د عمومي مطالعې لپاره هم د خپلې خوښې کتابونه اخیستل. د بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایي: په کتابي میله کې د پښتو کتابونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو.
دلته چې زر عالم ما دا د کتابو سټال ولیدې، زه ډېر خوشحاله سوم. کتابونه خو د ساینس والا او آرټس والا زه خپل سټوډنټ یم، هغه هر ځای میلاویږي. لیکن زموږ د پښتو کلچر کتابونه، د بلوچ د کلچر کتابونه، تاریخ د بلوچستان، هغه کتابونه پراته دي. نو هغه کتابونه چونکې
کتابونو ډیر کم خبریالان استفاده کوي، او د کوټې د ځینو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبریالان هم د عامو خلکو غوندې له کتابونو ډیر لرې دي. خو په دې کتابي میله کې یوه خبریاله سیمه هم ګرځېده او د خپلې خوښې کتابونه لټول.
نن سبا چې د ازمیش نسل دی، نیو نسل را روان دی، او مطالعه دا والے سره د دې غچ دی ډیر کم دی شوق. نو زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي، نو زما په خیال چې دلته به بیا شزیم راځي، دلته به بیا د ازمیش نیو جنریشن چې دی هغه به هم دلته راځي او کتابونه واخلي. نو دا یو ډیر ښه مثبت چینج دی، او زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دی نه هغه په دا ماحول کې ډیر خوشګوار تبدیلی ده. زه به شزو سا او زه انجونی چې دی هغه ته دا ریکوست کوم چې 15 ورځې په پریس کلب کې دا میله چې دا دلته به جاري، نو هغه دلته راسي دا کتابونه دي دا سواخي.
د تحریک انصاف ګوند د ښځو د څانګې مشره سکینه عبدالله خان وایي: په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډېره ټیټه ده، نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي. سکینه وایي دا ډول کتابي میلې باید په ښوونځیو او نورو تعلیمي ادارو کې هم جوړې سي چې ښځې هم ورسي او کتابونه پکې واخلي.
اول خو دلته تعلیم نشته، چې تعلیم نشته نو کتابي مطالعه به څنګه کیږي؟ زما چې کوم خیال دی، بیخي کم رجحان دی چې د ښځې کتابي مطالعه کولی شي. حالانکه دا بیخي بیخي زیات ضروري ده کې سکولو کې دغه رقم میلې لګېدلې وای. زه د بیخي د مطالعې بیخي ډېر شوق لرم. فلسفه، تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابوں دی اغه ما بیخی ډیر دغه دی اور سیاسی خو خیر اغه سره خو ډیر می دغه لرم نو مطالعه صرف ما بیخی ډیر می نه ده.
تیر جمعه بامیان د سارک سازمان فرنګی پایتخت په توګه اعلان شو. په دې جشن کې د سارک سازمان د غړو یوادونو استازو پراخ ګډون کړای وو. زموږ همکار فرشته جلال زئی له دې جشن رپورت لري. دا اوریدلو بلنه درکوم.
د بامیان ښار اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې کوڅې جارو کول، پارکونه یې سمول او د ښار په پاکولو لګیا وو. بامیان ته د بهرنیو او کورنیو میلمنو د ورتګ په درشل کې د ښار یو شمېر اوسیدونکو د لاسي کارونو د خرڅولو لپاره غرفې ایښي دي.
جناب عبدالحمید حتما همې مالای کې فروش میشه برای
مفاد. عبدالحمید وایي دلته چې خلک راځي نو سودا به کوي او څرګند ده چې خلکو ته ګټه رسیږي. نو موږ خوشاله یو ځکه دا جشن زموږ اقتصاد شکولای شي. موږ لاسي کارونه تیار کړي او دلته به خرڅو
به فروش برسه.
فاطمه محمدی اسم ما خود مامادګی.
فاطمه محمدی وایي ما هم تیاری نیولې فامی تیار کړی چې بیا د تکشش د ماو سامانونه پکې وپلورم.
یک جهان جاز دارا بومیان، یک جهان جاز دارا بومیان، سینه ای پر راز دارا بومیان، بومیان سینه ای پر راز دارا بومیان، بومیان یک جهان جاز دارا بومیان، یک جهان جاز دارا بومیان.
په بامیان کې چارواکي وایي چې په دې مناسبت د ورغړو بهرنیو میلمنو شکر به توپ کولای سي. دوی ویلي چې د سارک د غړو هیوادو د غونډې لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي. د بامیان سرپرست والی محمد آصف مبلغ خبریالانو ته وویل چې په اول ورځ به رسمي مراسم وي او وروسته به کنسرتونه، د شعر پروګرامونه او ورزشي نندارې ترسره شي.
فردای آن روز یعنی روز دوم
دی وای د مراسم په دوهم ورځ بعد د بند امیر په سیمه کې چې د افغانستان ملي پارک دی د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ ولمانځو. د سارک د فرهنګي مرکز مشر جی ال دبليو سمارا سنگ وویل چې افغانستان په دې ډول نړیوالو ته د خپل فرهنګ او تاریخ ښه څرګندونه کولای شي. د شاغلی سمارا سنگ په وینا دا اول وار دی چې د سارک سازمان یو شرط د خپل فرهنګي مرکز نوم ورکوي او بامیان د خپل تاریخی قدامت په خاطر تاکل سوی دی. بامیان د نړۍ له هغو محدودو ښارونو دی چې تر 2000 کلونو زیات زوړ تاریخ لري. دا ښار ډیر لرغونی ځایونه لري چې بل ځای نشته. موږ ډیر سیمې سره پرتله کړې خو دا ځای د سارک د غړو هیوادو له نظره تر ټولو په زړه پورې او لرغونی و او له همدې امله مو ټاکلی دی. ښاغلی سمارا سنگ زیاته کړه چې د جنوبي اسیا د هیوادو د سیمه ایزو همکاریو سازمان باور لري چې د فرهنګي پلازمینې په توګه د بامیان ټاکل کېدل به د ښار له اقتصاد، نړیوال حیثیت او امنیت سره مرسته وکړي. دی وایي دا د افغانستان لپاره ښه موقع ده چې خپل ډېر ارزښتمن تاریخي میراثونه نړیوالو ته ورڅرګند کړي او د خپل فرهنګ هغه مختلف اړخونه خلکو ته ښکاره کړي چې نه دي لیدل سوي. د سارک سازمان وایي د بامیان په ښار کې به کنسرتونه، فرهنګي مراسم او نندارتونونه جوړ شي خو سملاسي سیمې ته د سیلانیانو د ورستولو پلان نه لري. شغلی سمارا سنگ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د دغه مراسمو لپاره د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د جنوبي اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک اته غړي لري چې افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، مالدیو، هند، بوتان، نیپال او سریلانکا دي.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
لیکوال او شاعر شاغل ګلزاده لس کاله لمخه په نیمروز کې د افغان میرمنو کلتوري ادبي ټولنه جوړ کړه چې اوس شاوخوا زر تنه غړي لري. اغل ګلزاده اوس د دوو فرنګي ټولنو مشري کوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. اغل ګلزاده ستړي مسي
سلامت وسې، خیر وسې او تاسې هم ستړي مسي.
زده سی خبر سوایم چه تاسو پا نیمروز که دو طولانی لره او دا دوار طولانی ادبی فعالیتون هم لری نو یک چرا تا اوه هسته دا دیخپل طولانو پیسه که؟
بله منان از تاسو چخه دا افغان میرمن و کلتوری ادبی طولانه پا کال و اتیام که اغا ترتیب سوا بنسطی که شدل سو دا اغا وقت دا مقام والی صاحب حاجی دستگیر آزاد پا وقت که پر رسمی توگ اعلان سوا خو منگر جواز مو بیا وروس دا واخسته چه دوغ نکلونه که ایجو دا فعالیت کهی او یوازی دا شوزو پا برخه که دا فعالیت کهی چه منظور مو داو چه موش دالس شیجی باسیوا دا سرغون دیسو چه دا شوزو استعدادون جوندی که او شیجی تشویق که تر سو دا اسلام دا احکامو تر پوشش لاندی دوی پرمختگ وکی دا سواد پارزشت و پویجی خپل دا حقوق پارزشت و پویجی شیر ادب لیک لوز سر اشنازی
و دا خویوه طولانه و بلا مو طولانه مثل؟
بلا دا سیستان پشتو ادبی طولانه دا چه جوانان نارینه گلمن سو پا دی از ما چخه چه تاسی ولی دا طولانه مختلط تا نجوده نو ما نظر دا طولانیزو دودیزو د اثراتو په اړه چې مال کنارینه ناستی شاید شیدیرانه سی هغه غوندید بیا لس نفر شاعران لیکوالان ماشالله ډیر پو خلک زما سره چې زه یې خور وم او دوی مې وړونه او زامن ګڼل کېدل سره ټول سو یو بله ټولنه مو تاسیس کړه د سیستان پښتو ادبي ټولنه
شدا ټولنه نارینه وته تاسی ور جوړ کړه
بلې موږ په ګډه جوړ کړې او پراس کې زو نارینه وړونو درای پر اساس باندې ټول پر ما لاس کې شو نو چې هر څه مې ورته ویل چې پر ما به دا بار دروند یو کال د دې ریاست زما په لاس کې وو یو څو میاشتې کېږي چې غړیتوب یې په اساس کې په بنسټ کې لرم مګر مسؤلیت مې بل چاته سپارلی خو اوس بیا تقاضا داسې ده چې برته به هغه تر پوشش لاندې زه نیسم
و د هغوی د هم کور ودانې ستا د هم کور ودانې د دې دواړو ټولنو په دې فعالیتونو داسې لنډې خبرې راته وکړه چې څه څه فعالیتونه کوي دوی
دا دواړې ټولنې دوې برخې فعالیتونه لري یوه برخه خو یې د حقوقو دفاع ده او عامه پوهاوی ده او د ستونزو حلول دي او یو غږ یو ځای رسول دي په سیستان ټولنه کې د ځوانانو نرو ښځو او په افغان میرمنو کې په دې کې یوازې د ښځو غږ اوچته وو دوهمه برخه یې ادبیات دی چې هم په دې ټولنه کې موږ ادبي پرمختګونه غواړو هم په هغه ټولنه کې په دې کې مشاعرې ناستې ادبي لیکنې غواړو چې ځوانان نطاقي ته وروزو ځوانان روښانه فکرونه ولري استعدادونه یې وڅېړو کمی وړتیاوې دوی لري کم خواهشات دوی لري نو خپل په ناستو کې موږ یوه ناسته خپل د ستونزو لرو بله ناسته اتمن مشاعره موږ
څومره غړي لري د ټولنې
د افغان میرمنو ټولنه 1225 شیزی خوزما سره راجستر او د دې د تذکرو او د ټولو فورمی می ورته جوړې کړې دي انزورونه باندې لیک دي چې بیا شمیرې د ټلیفون را سره ست چې هر جنیز ما په کار هغه ته زنګ واه هم نظر په ستونزو باندې
1225 فعال څو دي چې غونډه ترازی
په دو کې فعال موږ لرو سل شیزی
یعنی چې هر غونډه ترازی
بله هر غونډه ترازی او په دې سلو کې موږ 50 بیا هغه شیزی لرو چې نام خدا د هر خوا بشپړې دي
دا بل ټولنه مو
دا بل ټولنه مو د سیستان پښتو ادبي ټولنه د زیاتره نارینه دي پکشي فقط د شوزو یو
څو غړي به دا څو کسان دي
تقریبا 200-250 غړي دالري او مشاعری بر حال دی هر میاست مشاعری لري
دوی نو صرف مشاعری کوي ادبی فعالیتونه
مشاعری کوي هم په بغل کې یو غونډه موږ د مشاعری لرو د دوی د تشویق لپاره ځکه ځوانان تر تاثیر لاندې تللی متاثر سوي د مشاعري کې یو رقم د دوی استعداد ژوندۍ کیږي او تشویقیږي دوهمه غونډه په بغل کې په 15 ورځو کې مشاعره لرو په 15 ورځو کې موږ یو غونډه لرو چې خپل تدابیر او پلانونه پکښې نیسو
داغلی ګلزاده په د لسو کلونو کې مو چې د میرمنو د ټولنه جوړه کړې ده صرف مشاعري مو کړې دي که نور کارونه هم سوي دي
موش په دغه هر غونډه کې د از ما یو خواست ده د ځواني رئیس ده چې زه باید د هر شي په حال خبرم په ستونزې خبرم هغه مینه او دا قلم و چې دغه ځای ته زه راورسولم که څه د دولتي چارواکو د خوا هلته کومک نه دی سوی هیڅ رقم لاسرسی نه کیږي نیمروز د ایران ګاونډیتوب لري او مرکز هم ځینې لیرې دی او دا دغه هیڅ مرسته نه ده ورسره سوی خو د دغه په اړه باندې ما د ښځو د حالاتو د ستونزو د څیړلو دپاره په دې غونډو کې زه د هغه کلیدي ښځو سره اړیکې لرم لکه د ملي پیوستون د ښځینه شوراګانو رئیسان چې هغه هم ما ټاکلي ملي پیوستون پروسه زه سوی یم په نیمروز کې د یو بلې خور سره د خالده جان ایوبي په نامه نو زه په دې ناستو کې د دوی څه د دوی د کلي د کروندې او د ولسوالۍ د ستونزو پوښتنې هم کوم تاسو څه درد لرئ تاسو څه ستونزې لرئ تاسو ښوونځی لرئ جنکی مکتب ته ځي که نه ځي او پخواني دودونه تاثیر لري که نه لري نو په دغه اړه باندې بیا زه لیکم دا رپورټونه چې دا مو ولیکل هغه ستونزې چې هلې ځلې کوو تر څو د حل لارې ورته پیدا کړو موږ هغه ستونزې حلوو
په دې موده کې مو کتابونه چاپ کړي دي نشرات لرئ نه لرئ
بله د افغان میرمنو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه کم انجلی ښه درس وایي کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یو خبره ده او بل موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د انجلۍ نوم په کښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1560 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل و فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم په کښې شته چې ما 10 قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پروش کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوئ تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم زما ادبي نمانځغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو ازاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په ازادۍ سره مخته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ تسې اعتماد د لاسه ورکړی که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري
تاسو وویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم راسره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیسه کې
ټولنې مشاعرې دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه په کښې مړه دي موږ 40 نفره شاعران په کښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو نجونو ماسې وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې راسره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې 15 تنه ځوانانې دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي
ښاغلی ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کوم ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکی ملغلری په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب یې ماته را کړی او تل به یې ویل مورې هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ورمانځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري، که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی،
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او ابل دې خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی
د نوروز شپه نیازی صاحب، تاسو خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلی، دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلی دي. نه مې ترک د خاورو زموږ کورنۍ کړی، نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي، نه بهر تللي و. دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي. هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی، بیا مې ولیکه.
مهرباني.
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی، نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی. د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول، د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی. بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې، بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې. په اسویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی، توره تروژمی مې د تیارو تر پلو لاندې څاري، دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی. ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم، مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی. بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو، کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی. نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو، نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو. پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی. ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته، ساقي د خدای روی مې دروړی ډیوې بلې ساته. و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی، و ګلزادی مور ته لیکي د غم کتاب لیونی.
چې پوهه مینه زړه سوی او رښتینولي وي، نو داسې چاره نشته چې په مخ دې نه شي. وږمه رشیدي دوه لنډ حکایتونه راوروي چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید، له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځانته یو مناسب جامې جوړې کړي او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلون کی سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخ ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل، حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپلې جامې ماته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده، ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لري، د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل. د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تا با پتیر عمر که زما غوندی نیه چی ملامی کو بده. و هم شاگرد پا زواب که وویل، ده ونو او پتو سیل می کوه. استاد ورته وویل، شاباس، تا چی شاو خواته سترگی غربی سترگ ور بشی. دریم شاگرد وویل، ده بایسکل ده سورلی پا وقت می ذکر کوه، درودونه می ویل. استاد ده تا هم شاباسی ور کرد. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ور ټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ شوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د مو عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا به د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسي اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي، ولې زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، انسان درونی عالم افاده کوي دی باندې او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي هغه تعبیروي په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږ څه نه تېر یم او هغه شعر چې غالبا په د اروپ په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ یې لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي دې ته تغزل وایي چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې پنځه اتیا کلن یم لا چې کله قلم رااخم یا قلم نه رااخم زه د سړی نه یم چې شعر په زوره لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. طبعا دا اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقمند نه یمه چې اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه او لکه د افتخاراتو دفتر هر چا ته یې په مخ کې اقدام چې زه داسې یمه ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه درونی هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه د پښتو شعرونو دفتر ده، زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده. په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و، دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي. خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په آثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ یعنی د منځپانګې په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کې دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیست او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیې مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل شوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل شوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیې مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ ته. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل او زه کرا کرا له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نام یې اتم سنف کې، خو د فاکولتې د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنی زه زر یو شاعر شوم چې ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولتې په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیاد سوی ای تغییر کرده کوز پاس را غیلی شعر خو ده ما ده عقل کنین و ده ما ده عواطف و ده ما ده احساسات و روز تا شاید سیاسی شعر زما ده عقل تابیسه و همی او ده ما سر یو جای اغا هم چپ و شیط اطلاله ده خو ما دیر سای وقت رو بچم شعر زده حزب تابه نکم لیکن دسی آثار ده ما پا شعر کستا چقا دیر سیاسی رنگی خیسته ده او اغاز چی باید شعر وای لغی نهلی که پکا عراوله ده خو پار حال ها سودانم پا دیر کستا کلا دام وای چه سو کیا ده که چه لایق ده و ده شعر که ده وی لگا وای شعر نلیری یا شعرو نلیری او ده یو زه فکر کن چه تومت ده کلا کلا زین کلمات پا شعرونو که هم ده قسی چقا شعری خصوصیت پیدا که قوت پیدا که
لایق صاحب ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي رازم او بزم مو تقریبا تر د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده او د چونغر ټولګه سته ده او تقریبا بیا نور شعرونه راغلی دي بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده په دې څه کې مې یو څه راته ووایاست له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده
موږ هغه سرګردان خلک یو یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې و اثارو کې ثبت دي بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد بیا خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل نو پلار نه بیا هغوی بده منله زه نه پوهېږم دا اټکلونه دي زه کوم سند په دې باره کې نه لرم د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده اولس کاله موږ دلته اوسېدو بیا له دې جنه اولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې پلار زوړ سوی و د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر د چینو غر داسې یو شی د موږ د کور کړکۍ مروازې وې دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تلی دي غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي په ډډو کې هم للمکاران لاسته د پیستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه داسې یو غر چې سړی له لرې نه ده د ابهت احساس کې نه پیپېږي خو چې ورننوځي پکې وګرځې ډېره لویه معنوي پانګه لري سړی تاریخ کوي او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و اوس یې دا هغه هم راسپړل سوي دي لوحې دي او تاریخ یې ده او دا دي دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو زه ډېر زلمی وم نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع سي یا به د پستې د ټولولو وخت شروع سي دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه ورونه به یې بلول تا به ویل جشن ده دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی یو منبع د تفکر د شعر د ښکلا را مخته سوه او ما په هغه چونغر دو دېرش ترانې ولیکلې او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي نو په لپسې مې ولیکلې بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي له دې دو دېرشو ترانو ما په هغه کې فقط اته ترانې نشر کړې ولې دا نوم مې پرې کېښود د دې ترانو
چونغر مو ډېر ستایلی ده برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی
بله دغه څه ده زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته به شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل سوی و او زه کوم شعري الهامونه چې اخیستي دي رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعې او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم اوه کلن به وم او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم هغه جم و جوش په هغه ځای کې نه و کلی و خاورې وي دوړې وې د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي خو بیا هم زه طفل وم شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای ممکن ما تغییر کړی وای
مننه لایق صاحب زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوري او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه چاپ دي؟
واقعا هم دغسې ده، هر وارې چې خپل آثار دوباره چاپوم یا درېیم وارې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به یې چاپ کړو، نو ما سره تشویش شي، زه همدا یې ورې ګورم. په هغه کې لاس وام ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په هغه مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوي ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خره صحیح دی باره لاس و همه. کم آثار چه ما چاپ کری دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس رنده کگدهی تر نامولا دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پاره هند تواسته و پا پت حالتا چاپ سهد. یو بلا سر دی یادونو درموندونو پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار منعکس کری دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه شاید زین اشعار انتخاب کری دی شپیلهی پنم پلیلی که چاپ سوی خمات منصوبه ده ما اثر دی بل چا نصب که. یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش جبه که مالی کلی ده، یو شایز لغمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش جبه که لیکل سوه ده، اغه ده خده سور ده انقلاب طول گزارش ده، لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده. دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه دی اساس را شناسی ویده نه ده چاپ سوه ده، ره دلچسپ ده پا خواتر چاپ ده مشهور سوه ده. پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیلی کلی نوشتی کلی او دی حالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را لیگلی چه اغا بده ما پا آرشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی. خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی، تروس هم لانه دا تکمیل سوی داوام لری، لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی. و او بل یو اثر لرمه په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه. بل د اباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي، او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه. بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی، په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې، لیکن په پښتو ژبه کې ده. او بل د مریانو د سلوک په نوم زه یو کتاب لرم، زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بل میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي. هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو، هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده، او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې، په جامعه کې، په تاریخ کې، په ادبیاتو کې منعکس سوی ده. او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم دی عقاب گم شده. البته هغه هم په خپل نوي او پخوانیو شعرانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده. مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خوا یې هم ډېره پیاوړې ده.
سندرې په سویو واټونو کې، په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده. په دې کې مو څلوریزې دي، غزلې دي او د چونغر ترانې دي. د تاسو په نورو ټولګو کې به آزاده شاعري وه، په دې کې ډېره کمه وه، علت څه کېدی؟
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمی لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو، په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی. تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یې او دوه قطعې درې قطعې؟ تاسو صحیح وایاستئ.
لایق صاحب، تاسو د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده، د دې وزن په حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ.
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی، معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري. هم قوافي لري، قاین قافیې لري او هم وزن لري، لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی. نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی، که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زه لږ نه خبرتیا نه لرم. د یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي، خو د ما په مطالعاتو کې دغسې وزن نه و.
لایق صاحب، نمونې به راته ووایاست د همدغه وزن؟
دا خوسته مثلا د مرګ په باره کې یو اندېښنه، یو تفکر شعري، مرګی هغه چې په زړه کې مینه هم راځي، کلا خپله لمبه ختمه کړي سړی شي، څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې که په لمر کې د رڼا هستی ویده سی؟ یو مثال ورکړل سوی.
لایق صاحب، ما منظور دغه اوزانو نه و چې تاسو ویل چې په دې کې ډیره شاعري ما کړې ده او تقریبا زما اختراع ده. زما هغه وزن منظور و چې ځوانان پوه سي چې دغه وزن تاسو ډیر کاروئ او تقریبا ستاسو اختراع ده.
په یو شي باندې ډیر استمرار نه کوم. کله چې وزن ایجاد کړم حتی دغه آزاد وزنونه چې ما وګورې یو بل ته نه دي ورته. زه د دې دپاره چې د تاسې دغه اوسنۍ مرکه ډیر فني او مغلقو مسایلو ته لاړه نه شي، خو د مثال په طور به زه تاسو ته وایم، مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډۍ باندې ولاړې ونې، دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده. دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري، فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده.
نایق صاحب، یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوو.
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم، یو لیک شعر. خلل یار چې نه ده د سپرغیو اورشیندونکې ده، څڼې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده، خوځنده مسکایې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بېغږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده. تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې، های های چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ماوې په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وې دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کمه، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه دې لایق، مینه دې لایق یوازې وده د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولوونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو